په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له انیسې اجمدانی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټیکینن پاکستان په نیوزیلند کې د وشل شو او شوبلو کسانو په درناوي ملي ماتم کوي. د اورګزو سیدونکو وای پوسټ د وسیمه ته د ورتګ لپاره د وطن کارت شرط ختم کړي او په جورجیا کې د نیټو هوادونو مشکونه پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د نیوزیلند په دوه جماعتونو کې د مارچ په 15مه په بریدونو کې وشل شوو کسانو ته د درناوي لپاره نن په پاکستان کې ملي ماتم دی. په دغو حملو کې 50 تنه وشل شوو چې پکې نه پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستاني ملت په دې پیښه په ویر کې دی. د پاکستان سربیره نورو هیوادونو هم په دې بریدونو کې د خپلو وګړو د وشلو ویلي دي چې پکې افغانستان، بنګلادیش، ترکیه، سعودی عرب، اردن، انډونیشیا، ملیشیا، مصر او امریکا شامل دي. بریدونه اتیشت کلن استرالیایی تن کړي وو. نوموړی اوس د پولیسو په ولکه کې دی او پر ضد یې د وژنې مقدمه درج شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په قبایلي سلو کې د لس کلنی پرمختیایي پلان په اړه د دریو اونیو د سلا مشورو پروسه پیلوي. عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دې پروسې پیل به له باجوړه کېږي. نوموړي زیاته کړه قبایلي ولس به په سیمه کې یو لوی پرمختګ وویني ځکه چې حکومت به په هغو سیمو کې د لس کلنی پرمختیایي پلان په ترڅ کې هر کال 10 ارب روپۍ لګوي. بلخوا قبایلي ولس مشال ریډیو ته دې رستیو کې ویلي چې حکومت په سیمه کې وړاندې هم د پرمختیا د کارونو شمنی کړي خو عملي کړی یې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو کې د برخه اخیستو لپاره بیجنګ ته تللی دی. نوموړی پرون بیجنګ ته په درې ورځني سفر ورسېد. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو چارواکي به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په ګډون په دواړو خیز اړیکو او د سیمې په حالاتو خبرې کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي مولانا جمال الدین وایي د نوي هډ کوارټر مسله دی د ټولو قومونو په اعتماد هواره شي. نوموړي د خبره لا غرستو پر مشال ریډیو ته وکړه چې د جنوبي وزیرستان په تیارزا سیمه کې محسودو قبایلو پر په یوغنډه کې غوښتنه وکړه چې د ضلع نوي هډ کوارټر د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي. مولانا جمال الدین وایي د هډ کوارټر پر دې مسله دی ټولې قبیلې هم له زغمه کار واخلي.
حکومت نہ
دا محل د جنوبی وزیرستان هډ کوارټر پټانک او وانا کې دی. د اورګزو ځوانان او مدني فعالانو پرون ویلي پوسټ د دوی سیمې ته د ورتګ لپاره د وطن کارډ شرط ختم کړی. اوس خلک یواځې د شناختي کارډ سره هلته تللی شي. د قبایلي ځوانانو د غورڅنګ مشر او مدني فعال خیال سمان اورګزي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو مدني فعالانو یو پلاوی د خالی په ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل مظهر شاهین سره ولیدل او هغوی ورته د وطن کارډ د ختمولو ډاډ ورکړ. نوموړي زیاته کړه
بیا خپل بریګیډیر کوم کوچنګ هغوی ته وویل چې دا زر تر زره ختم کړل شي او مونږ ته دا نه راکړله چې یاره بالکل تاسو سره ګړي ویش نه ولرې کې کوم شناختي کارډ چې تاسو سره دی بس هغه کافي دی تاسو په خپل علاقې ته په خپل شناختي کارډ باندې تګ راتګ کوئ.
د کور کمانډر دفتر لا په ډیړه مشال ریډیو ته سن دی ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په ډیړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبريالانو رسنیو د فعالیت په اهمیت خبرې کیږي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پر نو وخت مشال ریډیو ته ویل دا ورځ په داسې وخت کې لمانځي چې تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د افغانستان د رسنیو څلور کارکوونکي وشل شوي دي. د حکومت کابینې روان کال په خپل غونډه کې مارچ 13مه د خبريالانو د ورځې په نوم انموله. د دې هدف د خبريالانو د هڅو قربانيو ستاینه کول دي. نن د نیټو سلیریشتو غړو ملګرو هیوادونو شاوخوا 3500 پوځیانو په جورجیا کې یو لس روزنی ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي. دا مشکونه چې د نیټو جورجیا د 2019 کال مشکونه نوم ورته ورکړل شوی له تبلیسی سرنیکس دی په کرتسانیسی روزنیز مرکز کې به د مارچ تر 19 نیټې وي. نیټو په یو بیان کې ویلي د مشکونه د جورجیا او د هیواد او نیټو د سیاسي او پوځي همکارۍ د پیاوړتیا لپاره مهمه دي. د نیټو جورجیا ترمنځ لومړی مشکونه په 2018 کال کې شوي وو. د 3.1 میلیون آبادی لرونکي هیواد د 2008 کال په اګست میاشت کې له روسیې سره د لنډې مودې لپاره جنګ کړی و. مسکو د جورجیا په خاوره د خپلو پوځیانو موجودیت ته دوام ورکړی چې په سیمه کې د ترنګلتیا سبب کیږي. د امریکا دفاع وزارت هغه خبر رد کړی چې ګواکې دوی په پام کې لري چې خپل سر سرتیری په شام کې ساتل غواړي. که دا خبر رښتیا وي نو دا به د امریکا د هغه پخواني دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي وو خپل زیاته برخه سرتیری له دې هیواد وباسي. د امریکا د ګډو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد پر ناوخته په یو بیان کې ویل په یو لوی ورځپاڼه کې خبر شوی دا خبر ناسم دی. نوموړی وایي په فروری میاشت کې پلان شوي پلان کې هیڅ بدلون نه دی شوی. وال سټریټ جرنل رپورټ ورکړی چې د امریکا اروپایي اتحادیانو ترکیې ترمنځ هغه مذاکرات ناکامه شول چې تر مخه د شام شمال ختیځ سیمه کې خوندي سیمه جوړېده. نو ځکه د امریکا دفاع وزارت په دې مجبور شوی چې په دې جنگ ځپلي هیواد کې خپل زر سرتیری پرېږدي. د وینسویلا مرستیال ولسمشر وایي د دې هیواد ولسمشر نیکولس مادورو له ټولې کابینې د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. سو هغه په خپل حکومت کې ژور بدلونونه مخې ته راوړي. مرستیال ولسمشر ډیلسی روډریګریز پرون په ټویټر پیغام کې ویل دا اقدام به ملت د هر ډول ګواښ په وړاندې پیاوړی کړي. او اخري خبر ده چې افغانستان پرون په ټیسټ میچ کې آیرلینډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د هند په درادون کې د 5 ورځنې لوبه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې یو ټیسټ لوبه یې وګټله. د خبرونو پای او سم د همکار نه د کرن سو بایو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.3 شل پیسې خستل کیږي او 109.3 اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103.3 شل پیسې او 104.3 روپۍ. یو ایرو 105.5 شپېته پیسې او 105.5 دیرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10.3 اویا پیسې او 10.90 پیسې. یو سعودي ریال 13.50 پیسې او 10.10 روپۍ. یو افغاني 1.50 پیسې او 1.10 روپۍ پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت د نیوزیلند پر دوه جماعتونو د وسلواله برید له وجل شو کسانو د غولو خواخوږو سره د غمرازۍ په مخه نن ملي ماتم کوي. د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې د دوو خواخونو مشرانو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې حکومت غوښتل چې دوی د ضلع هډ کوارټر هم د دوی پر خاوره جوړ کړي. چارو ځینې پوهان وایي حکومت نه دی توانېدلی چې د پخوانیو قبایلي سیمو له خیبر پختونخوا صوبې سره د انضمام پروسه په تیزی سره مخته یوسي.
حکومتي حلقې چې د ابهام ښکار دي، مالي ستونزو مسله ده، پیسې پکار دي او فیډرل ګورنمنټ یا صوبایي حکومت هغه نه ورکوي.
او د پېښور خلک د ټماټرو له لوړو بیو سر ټکوي.
ٹماٹر 110 غریب چلے بے سنگ اور بس اسو کراوڑی اسو کناراوڑی بس ابھی دارا کے
پریوش میں نور سمیز موضوعات ہم رپورٹوں نہ لرو ہلے دال مشال ریڈیو سروس. او دا همولنه موضوع پاکستان نن د نیوزیلند د مارچ د 15 پیښې په یاد د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دا. نن په ټولو سرکاري ودانیو بیرغ نیمه ځوړن حالت کې دیو ځای په ځای د نیوزیلند په دوه جماعتونو کې د وسلوال په ډزو کې د وژل شو کسانو یاد غونډې هم شوې دي. په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي ول چې 9 پکې پاکستانیان دي. محمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه کې راغلی، نن د ګل پورس باندې کرایست چرچ د پیخې په ملي ماتم کې په ټول هیواد کې د پاکستان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړند وی او دا ګام د متاثر شوو کورونو سره د یووالي لپاره پورته کړی شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د مشکل په دې وخت کې حکومت او اولس د متاثر کورونو سره اوګه په اوګه ولاړ دي. د مارچ په 15مه د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې برینټن ټیرنټ نومي یو بریدګر په دوه جمعتونو کې په موجودو کسانو ډزې وکړې چې پکې 50 کسانو وجل. په وجل شو کې نه پاکستانیان هم شامل دي چې په یاد کې نن ملي ماتم دی. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په پیښه کې وجل شو د دریو کسانو کورنو د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړلو خواست کړی دی او د شپږو کسانو کورنۍ غواړي چې مړی په کرایست چرچ کې خاورو ته وسپاري، نو حکومت به یې د فیصلو احترام کوي. د نوموړي وینا وه ټول قام په دې پیخه خفه دی او نن به په سرکاري او نیم سرکاري دفترونو د پاکستان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړندوي. په دې پیخه کې وجل شوی نعیم رشید تبا د خپل میړانې په وجه په 3 مارچ ایوارډ هم ورکړی کیږي. د نړیوالو رسنیو تر مخه 50 کلن نعیم رشید د برید کوونکي ټوپک اخیستو هڅه کوله چې هغه وویشت. نوموړی اصلا د خیبر پختونخوا د ابټآباد و چې په 2008 کال کې له خپل زوی سره نیوزیلینډ ته کډه شو. بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم نعیم رشید ته په بہادری خودلو د قامی ایوارڈ ورکولو اعلان وکړو. نوموړی پرون د اتوار په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی پاکستان په نعیم رشید فخر کوي. نوموړی د برید کوونکي د راقابو کولو کوشش وکړو چې وجلې شو. په کرایست چرچ پیښه په پاکستان کې عام خلک هم د خفګان سرګندونه کوي او دې لړکې نن په جمعتونو کې د وجل شوو کسانو لپاره به ځانګړي دعاوې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 شپېته، 13,500 او 1,000 کیلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیلې د بیلا بیلو خاخونو مشران وایي د ضلع نوې هیډ کوارټر د دوی په سیمه کې جوړ شي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا له ورګډېدو وړاندې جنوبی وزیرستان ایجنسی او هیډ کوارټر په ټانک او واڼه کې د مسعود قبیلې مشرانو د غوښتنه په یوه غونډه کې کړې. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان یو استاد مولانا جمال الدین وایي د ټولو قومونو او قبیلو په اتفاق دی یو ځای د ضلع هیډ کوارټر په توګه ونومول شي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پسولی وزیرستان تیارزا تحصیل شمیشتا دی مسعود قبیلی دی دو لندینو شاخونو منچخیل و ننوخیل مشران و ملکانو پیوا غندک شه غشتانا کرده دا چه دی زلی نوا هیدکوارتر دی دی مسعود و پسیمی شه جوڑ کرایشی.
زا جی ممدیار خبره که دی تحصیل تیارزا چه که ما نوا هیدکوارتر دی اکومات خصوص بند بردیجی دی ماسید پا خوب راک شه ماسید کوم اتفاق اتحاد وکن چه دا چی د ماسید خبره استعمالیږي په دوه بندو د درې ماسید اعتراض نه وي. د بالاپتر چې دا د تحصیل تیار دی د کوم ننوخل سره تعلق لري دا خبره د ماسید په اجازات او د پولیټیکل لا مخشه هم په دښې باندې څلور ډېره کاروایی کړې وه.
په دغه حواله سره د سولي وزیرستان د قومي اسمبلی استازی مولانا جمال الدین سره یې لري او ست تجویز ورکوي وار وای ځنې
کوشش دا کوي هان چې داسې فیصله وشي چې په داسې ځای باندې جوړ شي چې ټول قومونه په دې باندې رضا وي او حکومت نه هڅه دا اپیل کاوه چې تاسو دا کوشش وکړئ چې ټول قومونه په اختماس شي او وخلص شي.
مولانا دا هم وویل چې په دغې لړکشه د ټول قومونه د زغم نه کار واخلي او د ضلع نوی هیډ کوارټر د په زړې طریقې تر هغه وخته پورې په ټانک ورنکشه موجود وي تر څومره پورې چې ټول مسعود وزیر د نوی هیډ کوارټر د پاره د ځای پټ کلو متفق شوی نوی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د 2013 زیږدیز کال په مې میاشت کې د پخوانې فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو منځوري ورکل شوی و. خو د انضمام د پروسه ویل کېږي چې ډېره پر رو روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم باجوړ ضلع ته د خپلې وروستۍ دورې پر مهال ویلي و چې خلک د زغم او صبر نه کار واخلي. د نوموړي په خبره حکومت په قبایلي ضلعو کې د ښاري سیمو په شان د نظام راوستلو لپاره کار پیل کړی دی او دا به وخت نیسي. د چارو پوهان بیا وایي دا بهیر د ګړندې شي ځکه چې له دې سره د قبایلو ژوند او د هغوی پرمختګ تړلی دی. مجید بابر رپورټ لري.
د باجوړ قبایلي ضلع د دورې پر مهال وزیر اعظم عمران خان یوې جلسې ته په وینا کې ویلي ول چې قبایلي ولس لا د انضمام په لړ کې د ډېر زغم نه کار اخیستل پکار دي. دا په وینا دا کار به ډېره موده واخلي. په دې اړه مو چې د قبایلي سیمو د انضمام په اړه د نواز شریف په دورې حکومت کې د جوړې شوې کمیټې د مشر سرتاج عزیز نه وپوښتل چې د انضمام دا کار په رښتیا هم ډېر ورو بهیر دی. نو نوموړی وایي
ظاهر دی چې ریفارم خو مثلا ډیولپمنٹ ول ټیک 10 ایئرز. سیمیلرلی ایڈمنسٹریټیو ریفارم چې دی هغه کې پورا پولیس سسټم او هر څه جوړ راځي په کال ته لګي. دا غي چې کوم سکیورټی سچویشن دی لیویز او خاصدار دی ټول ټرین کول او دی ری ډیپلویمنٹ کول نو اٹ ول ټیک دم سیورل ایئرز ټو کم ټو دیٹ لیول.
خو د شمالي وزیرستان په خوانی پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې په قانوني انتظامی او آئینی توګه قبایلی ضلع اوس خیبر پختونخوا برخه شوی دی خو تر ټولو ډیر وخت به د بنیادی ډانچی جوړول اخلي.
ډیولپمنٹ خو خپل یو سپیډي کار خو ډیر زیات دی. ویکیوم ډیر زیات دی. سو دا ایکسپیکټیشن کوي چې په یورس کې موږ بجلی مسله حل کو نه غیورس کې نه کیږي یو کال کې دمر سره نه کیږي. دا شانت انفراستراکچر ډیولپمنٹ چې کم لیگ وو بیسیکلی لیگ خو ډیر زیات دی. که تاسو صرف ایجوکیشن وګورئ نو 60% او 70% 17% په حساب باندې هغه دی لټریسی ریټس روان دي. نو هغه چې تاسو کور کوئ نو هغه لپاره وو ډیفینیټلی ټایم or patience required. The command or hierarchy which is a government decide karega aho va immediately zakalada shi che kam as kam aga process ke break rane shi through levies or aga va che kana policing shuru shi ro ro aga be evolve ki train ki ki equip ki ki va ultimately aga complete transition che kam police ke sanga police de aga lines bane va che kana be slow steadily shi
kho karpo akil yusuf zeb yada da rizlari che maujooda hukumat da ibham khkar de nuzaka da inzimam da bahir da takli waqt na ziyat waqt khali
تی حلقے چکم دی اغه هم د ابهام ښکار دی د غو سره یو واضحه لایه عمل نشته. یو طرف ته کو مالی ستونز مسله د پیسې پکار دی او فدرل ګورنمنت یا صوبایي حکومت اغه نور کوي. نو تر ته موږ ګورو چې د صوبایي حکومت څخه کم اهم خلک دی خاص کر اولمپکس کمیټي چې دا کې یو کور کمانډر وی یو گورنر سی وی یو وزیر اعلی سی وی ښکار دی. چې وزیر اعلی سی به باندې دا پیسې چې د نو د زړه نه هغه نه قبول کړي او د عمران خان سره په هدایت او عمل کوي. ګورنر سره چې د نو هغه خود هغه زور سیستم د قبایلی یا د جرګې سیستم چې د هغه منتهه مخکاري او هغه باندې نظام هم د هغه د مرګ خلاف راځي شنه کوي.
د حکومت د وینا تر مخه خیبر پښتونخوا سره په انتظامی او ادارتي توګه مکمل انضمام به تر لسو کالو پورې وخت واخلي. خو د سرتاج عزیز په خبره قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو سره برابرول به ډیره موده اخلي او زیاتوي چې دا بهیر د قبایلی ولس د پرمختګ لپاره مهم حیثیت لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اورګزو د ځوانانو مدني فعالانو یو پلاوی د خالی پر ورځ د پیښور لکور کمانډر مظهر شاهین سره ترلیدو ورسته مشال لړی ته وویل د دوی سیمه د تلو لپاره د وطن کارت شرط ختم کل شوی دی. د ځوانانو وای کور کمانډر دوی ته ویلی هر څوک چې پاکستانی شناختی کارت ولري او رغزوت لا تلې او تلې شي په 2010 د سکال کې په سیمه کې د پوزي عملیات ورسته حکومت خلکو ته د تګ او تګ لپاره وطن کارتونه ورکړیو. طارق اورغزه رپورټ راکوي.
د اورګزو مدني فعالانو ویل دي چې د پاکستان پوز ضلع ته د داخلېدو لپاره د وطن کارت شت ختم کړی دی. د قبایلی ځوانانو د غورزنګ مشر او مدني فعال خیال زمان اورګزه وایي د هفتې پورز د وطن کارت د ختمېدو خبره ورته د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال مظهر شاهین کړی دی. خیال زمان اورګزه زیاتوي هر هغه کس و سیمې ته ورتلی شي څوک چې شناختی کارت ولري.
او مونږ ته دا چې نه نه راځل دا بالکل تاسو سره کوي ویش لا ولري کې
کوم شنخدي کارت ته تاسو سره بس ترتیب تاسو په خپل علاقې د خپل شنخدي کارت باندې څنګه تک کوو.
په 2013 کال کې هلتا پوز د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې لکه بلې تر څلوېختو زرو زیاتې کورنۍ بے کور شول. تر هغه وروسته سیمې ته د ورتګ لپاره ځانګړي اجازت نامه اخستل ضروري شي وه. ځایي اوسیدونکو محمد الیاس اورکزی وای لسیمې د بے کور شیو تر بیا ستنې وروسته دوی ته د استوګن لپاره وطن کارت جاری شوی و چې په ختمې دوی د پوز د دې اقدام هرکلی کوي.
د مخکې څونه آرمی چیف سره زموږ ملاقات شو په دې کارت حوالې سره هغه هم دغه نوټیفیکیشن جاری کړو چې دا کارت ختم شو بس تاسو نن نه پس کارت مشو کوی. خو خبره کومه غزه پرې پاتې شو ولا بیا
مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
له تیر شو خو یو نیم یو کال راځي په افغانستان کې وشمیر ځوانانو د سولې ولسی حرکت تر شوار لاندې له هلمند تر مزار شریفه پلی مزل پیل کړی. دغه حرکت څو تن ځوانان له تیرو درو نیو راځي د ننګرهار په جنگ زپلو ولسوالۍ وګرځي او خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکوي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د سولې ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومې انګیزې له مخې له هلمند تر مزار پلی حرکت پیل کړ.
لکه چې چاودنه وسوه او بیا مو اعتراضي خیمه ودروله په هلمند کې بل اخره وضعیت راته خراب کړی سو. رسنۍ را باندې بند شوې، فیسبوک را باندې بند شو، ټلیفوني اړیکې را باندې بند شوې. بیا نو مجبور سو د دې لپاره چې دا غږ دنیاوالو سیموالو خپل وطنوالو ته قوي ورسو. بیا مو نیت وکړ چې له هلمند تر مزار پلی سفر وکړو، د امن موضوع دومره عامه کو چې ام د رسنۍ موضوع سي، ام د جماعت موضوع سي، ام د دکان موضوع سي، ام د خارم د ماشوم موضوع سي.
په دې دوران کې به تاسو په داسې سیمو هم را تیر شوي چې الته د دولت مخالفین واکدارو هغه سره چې مخامخ شوي تاسو په وړاندې هغه ستونزې رامنځته کړي.
په محل کې دوه قسمه طالبانو، یو هغه طالبانو چې موږ سره جړل، یو هغه طالبانو چې هغه ته پروګرام ورکول سوی و چې دا خلک کستا سیمه کې آزادانه وګرځي او ولس پوهوي. په ډنډیغوري کې او د ترڅنګ نور ډیر سیمو کې ورسره مخسولو مخامخ پرې ورغلو او سره لدې چې سیمه ییز طالبان ته به ویلو چې اجازه مو ورکوي، خو موږ به پرې ورتللو تر هغه چې ماشه به کش کړل ګنګون کېچ بسول چې ولو مخه موږ پرې ورتللو او دا مثابته ول چې ول زور لري کې نه لري. او په عین وخت کې موږ یو استراب د دوی په وجود کې لید، هم به ټوپک نیولې وراته، هم به ژړل، هم به خیر یې کېدلې. نو به مجبور کول چې په محل کې طالب مشران راووزی او زموږ پښتنو ته جواب راکړي.
اوس چې د تیرو دریو هفتو نه تاسو په ننګرهار کې او د بیلابیلو قشرونو سره ناست لري د سولې په اړه باندې څه سمره یې راوړې ده؟
زموږ خو مطلب دا دی چې خلک منظم او منسجم کو، جماعت په جماعت حلقې جوړو د خلکو او بل خلکو کې ویره منځه وړو. هغو سیمو ته ځو چیرې چې جنگ تیر سوی او هلته خلک وېرېدلي دي، هلته خلک حتی غږ نشي کوی، هغه خلک راباسو او ویره یې له منځه وړو چې په دې شي کې بریالي شوي. هغو ولسوالۍ ته ولاړو چې سخت به خلک هم وېرېدل چې تاسو څنګه راغلي یاست، چې دا یو هغه لومړی سټپ کې بهترینه لاسته راوړنه ده او له هغه نه وروسته د خلکو انسجام دی او نو بیا به سړی بدلونه پورې ځان رسوي.
د دغه ناستونه وروسته ستاسو پلان څه دی؟
دغه اتلس ولسوالۍ کې ګرځېدل روان دي، په ښار کې کمپاین روان دی. د حمل څلرمې تمونیت دی چې په شیرزي لوبغالي کې یو غونډه وکړو او د دې غونډې سره دنیاوالو ته وښیو چې افغانان نور ویښ شوي دي.
د سولې ولسی حرکت له مشر اقبال خیبر سره مد باز محمد عابد مرکه اوریده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
په بلوچستان کې مېشت افغان کډوال وایي د مهاجر کارډونو په ترلاسه کولو کې ستونزې سره مخامخ دي. دوی په خبره حکومت دغه کار لپاره یوازې یو مرکز جوړ کړی چې له سهار تر مخامه پکې د کډوالو ګڼه ګوڼه وي. د نادرایو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته د مهاجر کارډونو لپاره د یوازینی مرکز ستونزې یاده کړې او زیاته کړې ده چې لامل یې دوی هم سم کار نشي کولی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ په سټلایټون کې د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادرا د دفتر مخ ته هر ورځ د سهار څخه تر ماښام پورې افغان کډوال په اوږدو اوږدو کتارونو کې ولاړ لیدل کیږي، ځکه چې دوی ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر له لوري جاري شوي ماجر کارډونه ورکول کیږي. خو په کتار کې ولاړ دغه افغانان وایي چې دوی د لرې لرې ځایو څخه نه هوایي دلته راغلي دي، بلکې دلته هم څو څو ساعته انتظار کوي، خو بیا یې هم نوبت نه راځي. په دغه افغانانو کې د ځوانانو ترڅنګ سپینجری او د پاخه عمر کسان شامل دي. په دې اړه به غوښ سو په کتار کې ولاړ وزینو افغانانو ته.
زما نوم لانور دی. زموږ مشکلات دا دي صاحب چې موږ په 4 بجې په 3:30 بجې باندې دلته راورسېږو، په لین کې ودرېږو، یخ داسې کړي چې نفس یې را پکې درولې دي. نن 4 ورځ ده چې موږ دلته راورسېږو، کله کله د گیټ خولې ته هم راورسېږو. هغه بس دوی بیرته راته وایي چې تاسو واپس ولاړ سئ، تاسو ټیم پر اوسه بیا سبا راسئ.
زما نوم جمال جن دی. ماجر کار نه راکې پر لین باندې ولاړ یو سار راغلی اڅوک ته نرګ نو ماخ یغه سړی ورزی بل څوک نه وی لکې لین والا نه لکې. زمور د وزیر اعلی بلوچستان صدا مطالبه ده چې مشته نور دفتران نه خلاص په اړه ځل کې خپل دفتر خلاص کړي ماجر کار د پاره.
په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د نادرا او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو سره تماس ونیوي، خو څوک وشکاره خبرو کولو ته چمتو نسو. البته د نادرا یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لوري و افغانانو ته د ماجر کارډونو ورکول لپاره په ټوله صوبه کې یوازې یو مرکز په کوټه کې جوړ شوی دی، چې له امله دوی هم د زیاده کمښت او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. د نوموړي په وینا چې دوی په دې اړه و اسلام آباد ته یو خط هم لیکلی دی چې په بلیلی کې چیرې چې د افغان کډوالو د ستنېدو غټ مرکز دی هلته دی و دوی ته ځای ورکول سي، نو بیا به دوی په اسانه توګه وکولای سي چې افغانانو ته خپل ماجر کارډونه په سمه او عاجله توګه ورسوي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې دا کارډونه په کال 2018 کې و هغه افغانانو ته جاري سوي وو چا چې پی او آر کارډ نه و جوړ کړی او په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګنه کوله.
دا یو ترین رپورټ د خبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په مرکز پیښور کې هم خلک شکایت کوي چې د ټماټرو بای لوړې شوې دي. ځینې کسان وایي یو کلو ټماټر د 120 ننیولې تر 120 روپیو پورې خرڅېږي چې دوی په خبره اغستلې د هر چا د وس کار نه دی. خو د سبزو ځینې کاروباریان به وایي په میاشت نیمه کې به د پیښور خپل ټماټر پاخه او نور خونه به ټیټ شي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د تیری یوې میاشتینه د پیښور په شمول په بیلابیلو ځایونو کې د ټماټرو نرخونه ډیر زیات شوی دي چې له وجې غریب ولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. د شبقدر یو اوسیدونکي قیصر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
منګای ډیر غټ د زورو وګنی د غریب سړی ژوندۍ ډیر سخت شوی ډیر اهم شي چې ټماټر نه بغیر چې کوم نه کټوي نه کیږي ټماټر چې بغیر نه هغه وسه کټوي ویږي نه خو هغه غریب سړی وسه غشتي نشي غریب سړی چې کوم نه بس صرف اخو دی خو کې وبدغه کې ځان لا مشمول د تلګلی مل غریب هغه کیږي نه ترڅو چې ټماټر غشتي نشي 140 روپے کیلو شو غشي.
په پیښور کې یو رکشه چلوونکي مشال ریډیو ته وویل موجود وخت کې د خوراک او ژوند د ضرورت نور شیان هم ګران شوی دي او ټماټر خو دومره ګران دي چې د هغه پرنګ یو غریب سړی دا وخت د 1 کیلوګرام ټماټرو د ترلاسه کولو توان هم نه لري.
غریب سړی جی راوړي کوټ ته وړي ناړو بلکې ابو خارا په کې چې کله سا چې غریب سړی دا وس نه بار دا 120 روپے وای دا ته 110 پورې ور کوي ټماټر چې 110 په غریب سړی به څنګه وړي بس اوسو کې راوړي اوسو کې نه راوړي بس گزاره کوي.
په خبر کې د سبزو د یو دکاندار نه مې و پوښتل چې ټماټر دا وخت ولی دومره ګران دي او کله به د دې نرخ راخکته شي، نو په جواب کې هغه وویل چې دا وخت د سین صوبې پرنګ د لری زایونو نه ټماټر راځي، نو په دې وجه د دې په نرخ کې زیاتوالی راغلی دی.
خرچه و پیډه را د گاډو راتله حیدرآباد سین نه کنه هل د ناراضی د گاډو خرچه و پیوه غیر وجه و بدل در تور نرتینو بګران خرچو
مونږ دکانداران یو کنه مونږ په 550-600 روپے دړیا غو نو دا غلابیا م خو د مونږ د پیښور کې کنه دا 140 به خرڅېدل کین لاور کې 200 روپے کیلو اوس لګه گزاره وکړه لا بل ځای نه خو ډیر را گرمی شو د ډیر وجه اوس ټماټر ځان نه ټینګي خرابېږي نو د ډیر وجه ارزانه کوي
د سبزو او میوو دکانداران وای د ایتوار د ورځې نه د ټماټرو په نرخ کې لک کمی راغلی دی او دو میاشتې وروسته به د پیښور ټماټر راچالو شي او د هغې وروسته بیا د ملکن ډیویژن او نورو سیمو ټماټر به هم پخېدو ته نږدې شي او بیا به دا ستونزه په مکمله توګه د ډیر وخت لپاره حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اردوونکو د غلام غوس رپورټ مو اوریدو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له انیسې اجمل واورو.
د نیوزیلند په دوه جمعتونو کې د مارچ په 15 په بریدونو کې وشل شوو زخمی شوو ته د درناوي لپاره نن په پاکستان کې ملي ماتم دی. په دغه حملو کې 50 تنه وشل شوو چې پکې نه پاکستانیان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په قبایلي ضلعو کې د 10 کلنی پرمختیایي پلان په اړه د 3 اونیو د سلام مشورو پروسه پیلوي. عمران خان نن په خپل ټویټر ولیکل د دې پروسې پیل بالا باجوړه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې اخیستو لپاره بیجنګ ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو چارواکي به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي مولانا جمال الدین وای د نوي هډ کوارټر مسله دي د ټولو قومونو په اعتماد هوارې شي. نوموړي د خبري لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جنوبي وزیرستان په تیارسه سیمه کې محسودو پرون په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د ضلع نوي هډ کوارټر دي د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي. د ارغزو ځوانانو مدني فعالانو پرون ویلي پوز د دوی سیمې ته د ورتګ لپاره د وطن کارډ شرط ختم کړي او اوس خلک یوازې د شناختی کارډ سره الته تللی شي. د پاکستان پوځي چارواکو په دې اړه څه ویلي؟ نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت په اهمیت خبرې کیږي. نن د نیټو سلی رشتو غړو او ملګرو هیوادونو شاوخوا 350 پوځیانو په جارجیا کې یو لسرسنی ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي. له تبلیسی سره نږدې دا مشکونه به د مارچ تر 9 نیټې پورې وي او د امریکا دفاع وزارت هغه خبر رد کړی چې ګواکې دوی په پام کې لري خپل زر سرتیري په شام کې ساتل غواړي. که دا خبر رښتیا وي نو دا به د امریکا د هغه پخواني دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي وو خپل زیاتره برخه سرتیري له دې هیواده وباسي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکیل احمد الله اور.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د نیوزیلند په کرایس چرچ خار کې د تیري جمعې په ورځ شوی پیخه کې نه پاکستانیان وجلې شوې دي. چترې دا واضح شو چې پاکستانیان د ملک نه بهر هم د ترهګرۍ پر ضد قربانیان ورکوي. ورسپانه لیکي په نیوزیلند کې په مسلمانانو شوی حمله نړیواله ټولنې په انسانيت حمله ګرځولې ده. نو ټول ملکونو لا په ګډه سره د داسې ډلو او هغه سیاسي او مذهبي کسانو پر ضد ګامونه پورته کول پکار دي چې څوک د مختلفو مذهب منونکو ترمنځ نفرت پیدا کوي. ورسپانه لیکي ترهګری د یو مذهب سره تړل صحیح کار نه دی. مسلمانانو به دا دریز لرلو چې د ترهګری هیڅ مذهب نه وي او د کرایست چرچ د پیښې د مسلمانانو د دریز تایید وکړو. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د نیوزیلند پیښې وروسته په پیدا شوي حالاتو غور کولو لپاره په راتلونکي اونۍ کې د اسلامي ملکونو سازمان OIC د خارجه وزیرانو غونډه رابللې شوې ده. ورسپانه لیکي په غونډه کې د خپل منځي اختلافاتو پرته نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکول پکار دي چې ترهګری که په هر ځای کې کیږي مخه یې نیول پکار دي او د دې پیښې که څوک هم حمایت کوي نو هغوی ته د سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي د پاکستان د بارانو چارو وزارت له هم پکار دي چې دې لړکې د عمل وړ تجویزونه ورکړي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي 4 صوبو کې په ترقیاتي سکیمونو ډېر په قلاره کار روان دی. که پېښور کې د چټک بس پروژه وي او که لاهور کې د اورنج لاین ټرین منصوبه او یا که بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ځنې پروژې وي. د ټاکل شوي وخت باوجود تر اوسه سرته ون رسولې شوې. ورسپانه لیکي په ترقیاتي سکیمونو د کار ځنډولو لوجه نه صرف لګښتې زیاتېږي بلکې اولس هم د مشکلاتو سره مخ وي. نو حکومت له پکار دي چې چاته هم پروژې ورکوي نو هغوی دې پابند کړي چې پټاکل شوي وخت به کار سرته رسوي او په داسې نه کولو سزاګانې دې ورله وټاکي. ورسپانه لیکي حکومتي ادارې ترقیاتي سکیمونه پر وخت سرته رسولو لپاره صحیح منصوبه بندي هم نه کوي، نو پکار ده چې د ادارو کارکردګي دې هم ښه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اژانس په یو لیکنه کې د نیوزیلند پر دوه جماعتونو د وسلوال په ډزو کې د وژل شو یو شمېر کسانو په اړه معلومات خپاره کړي دي. بل پلو رویټرز خبري اژانس هم د دغه پیښو په اړه په یو لیکنه کې د افغان د مېړانې کیسه کړې چې په بریدګر پسې منډه کړې او هغه ورخطا کړې وو. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. اسوسییټډ خبري اژانس لیکلي د جمعې په ورځ د نیوزیلند پر یو جماعت شوي برید کې 50 کسان ووژل او لسګونه ټپي شول. د النور جماعت په وجل شو کسانو کې یو 15 کلنه خزه حسنه احمد هم ده. د هغه بنگلاديشي خاوند فرید احمد لدی باوجود چې په دغه تر هغه حمله کې د ژوند ملګری له لاسه ورکړه نیوزیلند دی و لوی هیواد په توګه یاد کړ. په برید کې بل وجل شوی کس د کراچۍ سید عریب احمد دی. نوموړی لګمو د مخکې نیوزیلند ته تللی و چې هلته کار وکړي او په پاکستان کې خپل کورنۍ وساتي. د پیښې یو بل قرباني سافټویر انجینیر 13 کلن فرهاج احسن دی. هغه د هند د حیدرآباد ښار و او شپږ کال وړاندې نیوزیلند ته کډه شوی و. د عدنان ابراهیم دیری په نوم د وطن څلور بچیان د حمله پر وخت له جماعت په تیښته کې بریالي شول، خو یو بچی یې عبدالله دیری ووژل شو. د برید یو بل قرباني اردني عطا الیان چې عمر یې د 30 کلونو ترمنځ و د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. د حسن آرا پروین په نوم یوه ښځه چې کوښښ کاوه په ویلچیر کې ناست خپل خاوند فرید الدین احمد له ډزو بچ کې خپله ولګېده او مړه شوه. د نیوزیلند په دوه جمعتونو کې په شو ډزو کې د حسین العمری په نوم یو عراقي وګړی چې په ابوظبی کې زیږیدلی و هم وژل شوی. د اژانس لیکنه زیاتوي د کرایسټ چرچ ښار د جماعت په ډزو کې د علي المدني په نوم یو بل کس هم وژل شوی. نوموړي خپلو بچیو ته د صبر درس ورکړی و. بلخوا رویټرز خبري اژانس هم د نیوزیلند پر دوه جمعتونو د ډزو پیښو په تړاو په خپله لیکنه کې د یو افغان د مېړانې کیسه کړې. دا کس 28 کلن عبدالعزیز دی چې په افغانستان کې زیږیدلی دی. د کریډیټ کارډ مشین په لاس په بریدګر پسې منډه کړې او هغه وارخطا کړی و. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي د عزیز د جرأت له کبله بریدګر 28 کلن برنټن ټیرنټ ونتوانې چې د لین وډ جماعت د باندې ډیری کسان په ډزو ووژني. عزیز اژانس ته ویلي د له هغې وروسته چې واورېدل چې یو چا پر لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې په ټیرنټ پسې منډه کړه. د بریدګر تر دغه وخته په النور جماعت کې او د لارې پر سر په ډزو کې یو شمېر کسان وژلي ول. ټیرنټ بیرته خپل موټر ته ورغی او بل ټوپک یې راواخیست. د عزیز په خبره د بریدګر په لو کریډیټ مشین وغورځوه او خپل د موټرو په مینځ کې پټ شو. عزیز بیا هغه ټوپک ته لاس کړ چې ټیرنټ غورځولی و، خو هغه له مرمیو خالي و. د په بریدګر پسې جماعت او له هغه ځایه د هغه موټر ته منډه کړه. د عزیز په وینا خالي ټوپک یې د هغه د موټر پر ښیښه ور وویشت. ټیرنټ عزیز ته وکتل او وتښتید. عزیز ویلي د حمله پر وخت د څلور بچي په جماعت کې ول. نوموړي زیاته کړې له هغه وروسته چې په جماعت کې ورېدلو خلکو ته وویل چې اوس خوندي دي، ځکه چې بریدګر وتښتید نو هغوی په چغو وژړل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تمه دا چې په هیک کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا سرب مشر رادوان کارزیچ د قضیې په اړه خپل حکم د چهارشنبه پر ورځ اعلان کړي. کارزیچ په 1990 کلونو کې په ډلیزو وژنو او نورو سرغړونو مجرم پیژندل شوی او سارلمانانو غوښتنه کړې وه چې د نوموړي د قضیې یو مورد چې د برات پکې اغسته و بیا وڅېړل شي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د هاګ څارنوالانو د بالکان د جګړې پر مهال د بوزنیا د سرب وسلوالو پر مشر رادوان کارزیچ د جنوسایډ یا ډلیزې وژنې د دوهم لګول شوي تور په اړه چې د تبرعات پکې ورکړل شوی د استیناف غوښتنه کړې. دوی کاراتزیچ ته د عمري بند سزا غواړي. ټاکل شوی چې قضایي پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 16 نیټه د دې غوښتنې په اړه خپل حکم اعلان کړي، تمه ده چې د دې حکم له اعلان سره د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه به هم پای ته ورسیږي. په حق کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کاراتزیچ په 2016 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړ. دا حکم د پخوانۍ یوګوسلاویا ځانګړې نړیوالې محکمې چې په 2018 کال کې یې تشکیل رسمن لغوه شو رد کړ. خو د بالکان او رواندا د جنګي جرایمو قضیې اوس مهال د جرمونو د نړیوالو محاکمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی میکانیزم پر مخ بیایي. پر کاراتزیچ په لګېدلو تورونو کې یو دا و چې د بوسنیا صرب ځواکونو په 1995 کال کې د ده په امر له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان په سربرنیسا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ تر ټولو لویه بګنوونکې پیښه وه. 43 کلن کاراتزیچ چې شاعر او ارواپوه هم و، همدارس د بوزنیا د پلازمینې سرایوو د 4 کلنې کلابندۍ د پلان په جوړولو هم مجرم پیژندل شوی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوزنیا ښار له 10000 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښهویشتونکو ټوپکو په ډزو ووژل شول. کاراتزیچ د خپلې قضیې په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې د استیناف غوښتنه کړې. او وکیلانو یې هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو عدلي او قضایي مواردو کې سهوې کړې دي. له کاراتزیچ مخکې د بوزنیا د سربانو پوځي مشر راتکو میلادیچ په 2016 کال کې په بوزنیا هرزګوینا کې د ډله ییزو وژنو یا جنوسایډ او جنګي جرمونو له کبله په عمري بند محکوم شو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې پر مهال له 100000 زیات خلک ووژل شول او شاوخوا 2.2 میلیون خلک په جبر لخپلو مینو وېستل شول.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال رادیو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان وایي موقت حکومت منل او راتګي د نظام د ړنګېدو په معنا دي. دوی په خبره موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو او ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویرشته چې هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پرستو کې په مستقیم او هم غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقت حکومتونو سختې ګالل دي او ترخه تجربې ورن لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقی د یکشنبه په ورځ اول افغان چارواکي سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت رنګ او بې ثباتۍ ته لار هواره کړي.
موقت حکومت کله راسي دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ حاصل لا سواک دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. یمږه هم سیمه ملکونه په ډیر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي. یعنې دا په دې معنی چې موقت حکومت دغوی په ګټه د افغانانو په تاوان
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد داسې یو لنډمهالې ادارې د جوړېدو په لټه کې دی چې مشتی به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په باجوړ قبایلی سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړېدو خبره اکړې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي و چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دی چمتو دی واقعي سولې ته د رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي و چې د راتلونکي جوزا له میاشتې د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان پوهنه هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو پوه خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نه سي.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې من هیڅ یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو، د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سعادت زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط لري چې اوس افغانان له هغه پړاو تیر سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون ماخستن د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه وشوه. کوټه ګلیډیټرز د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په پایلوبه کې پېښور زلمی ته په اتو وکټونو سره ماتې ورکړه او په لومړي ځلې د سپر لیگ جام په خپل نوم کړ. پر دغه موضوع د احمد الله رپورټ.
د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه تیر ماخستن د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې وشوه چې پکې کوټه ګلیډیټرز پېښور زلمی ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. د میچ کتلو لپاره د ملک په بیلابیلو خارونو کې لوی سکرینونه لګولې شوی ول چې ورته د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز مینوال په ګڼ شمیر کې ورغلي ول. د کوټه ګلیډیټرز کپتان سرفراز احمد شیرخط ګټلو وروستو پېښور زلمی ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه او یادې لوبډلې په شلو اورونو کې د اتلو بغاړو په سوځېدو 138 رنزونه جوړ کړل. د پېښور زلمی لخوا عمر امین تر ټولو زیات 38 او کامران اکمل 21 رنزونه جوړ کړل. د کوټه ګلیډیټرز تیز بالر محمد حسنین 3، ډیوین براو 2، محمد نواز او فواد احمد 1 وکټه واخسته. په جواب کې کوټه ګلیډیټرز د 138 رنزونو هدف په اتلسم اوور کې د دوو لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړو. د یاد ډلې لخوا احمد شهزاد تر ټولو زیات 55 رنزونه جوړ کړل. د اسلام آباد په پریس کلب کې هم د میچ کتلو لپاره لوی سکرینونه لګولې شوی ول چې ورته خبريالان سره د خپلو فامیلونو ورغلي ول. د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي عبدالغفار وای کوټه ګلیډیټرز ښه لوبه وکړه او غوښتل یې هم چې یاد لوبډله دا میچ وګټي.
کوټه ګلیډیټرز د پاکستان سپر لیگ د څلورم جام وګټلو موږ ډیر زیات خوشاله یو ول چې زل منګه کوټه ګلیډیټرز سپورټ کو، خو د بد مرغه کوټه ګلیډیټرز چې دغه په فائنل کې همیشا بیلات کیږي، خو پړم بي زل باندې غوي په فائنل کې بریالي شو او غوي جام تر لاسه کړو. خدا موږ ډیر زیات انجوای کوو، ډیر زیات خوشاله.
د خیبر پښتونخوا 400 سره تعلق لرونکو محمد داوود وای لوبي نه خون واخستو، خو پیښور زلمی په بایللو یې زړه خفه شو.
د خوشاله مقام نو د افسوس مقام ده. خوشاله مقدره چې دویم زل پاکستان ته پی ایس ایل رااله. خپه هم یو زګه چې پېښور زلمی او نه ګټل. لازم خدا امید چې دویم ځل باندې پېښور زلمی کپ پښتونخوا ته راوړي، خو د بد امرغه کپ رانلو. نیکسټ چې کوم ایډیشن دی د پی ایس ایل، هغې نه زمونږ د پښتنو زلمونه بیا یو ځل بیا تمې دي چې په دویم ځل باندې خامخا مونږ له دا کپ راوړي، ځکه چې د پښتنو نوم روښانه کی.
تیر کال په کراچۍ کې شوی فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ پېښور زلمی ته په 3 وکټو ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې میشت خبریال محمد فیاض وای دا د خوشحالۍ خبره ده چې د پی ایس ایل لوبه په پاکستان کې کېدل شروع شوې.
پاکستان سپر لیگ شروع شو، لمبے دا په دوبه کې کېدو، بیا یو دو کلونه لاهور ته راولې شو، سکل کراچۍ کې میچونه وشو، ها انداز باندې وشو، ټول خلکو دغه خوکو میچ او ګټو چا او بیلو پدغه باندې نه. پېښور زلمی کوټه تیمونو دوی یو ښه کارکردګي وخوله. وس راتلونکو کال چې څنګه وزیر اعظم اعلان کړی دی چې ټول میچونه به پاکستان سپر لیگ دلته کیږي، دا یو ډیره مثبت خبره ده.
ته پاکستان سپر لیگ دا څلورم ټورنمنټ چې دوزل اسلام آباد یونایټډ او یو زل پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ګټلې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د پیښور سوال اسکرن نرخزه سودیس خان وای د پر وړاندې د خلکو د ناسم چلن له وجې له د زده کړې پاتې شوې دي. د نرخزانو د حکومت یو فعال بیا وای حکومت د غوی د تعلیم په برخه کې د پروتو ستونزو لری کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مجید بابر رپورټ.
د پېښور څوارلس کلن سودیس خان چې بله نامه یې نیازبینه مشهوره ده، یو له هغو نرښځیو څخه دی چې په تعلیم حاصلولو کې سختې ستونزې لري او د څو کلونو راهیسې تعلیمي زده کړې پریښي دي. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې نیازبینې وویل:
ډېر وخت وشو پرېښې بس نر به آواز نه به کور کړه به تنګول به کور ناوس کور کښې ناوس کور کښې مخته یم مخته شوم ډېر وشو چې بس کور نه راوتې مر کوټ وم کور کښې مخته یم نه وایې نه به روزم روزم بس بیا خو ویر ګرځم را ګرځم نه کله به چا لاس واچو کله به څپېړه را کړه دسه ونا څپېړه به را کړه بس په دې ما سره درې ایرونه مې چې څلور مخ وایلي.
خو بل خوا نرښځی صوبیا خان وایي چې دغې ستونزې سره هغه هم مخ وه او حتی د سکول پرنسپل او استادانو هم ورته وویل چې سکول پرېږده، خو بیا یې آنلاین تعلیمي زده کړې شروع کړې او د علامه اقبال آنلاین پوهنتون نه یې څوارلسم پورې تعلیم وکړو.
ما ډېر په خلکو سره ډېر په لانجو په کنجو باندې ما خپل ټایم او خپل تعلیم حاصل کړو. بي اے او ایف ایم او کو نوایل بعد بیا ما دا شوق و چې زه خپل یونیورسټي جوائن کړم. خو یونیورسٹی ته تعالی پته رچ الکان او زمو خن نه کیږي یو یل یو زیم او لږ الکان به ډیر نو بیا به موږ ته ډېر پرابلمس مخې ته راتلو. بیا ما دا سوچ وکړو چې زه عالم اقبال نه خپل ایجوکیشن حاصل کوم، ولې چې ما خپل ایجوکیشن ته ډېر شوق و نو بیا ما عالم اقبال نه خپل سټوډي شروع کړم.
د غیر دولتي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وایي چې په دې اړه حکومت د نرختیانو د تعلیمي پالیسۍ په اړه کار شروع کړی دی.
چې کوم قانون جوړ شوی دی ترانسجنډر پرسن پروټیکشن اف رائټ ایکټ 2018، هغه کې د خواجه سراو د تعلیم حواله سره د خصوصي ګامونو چې کوم دغه غوښتنه کړې ده او هغه د حکومت ذمہواری ده د سلور وړو صوبایي حکومتونو چې دی حواله سره ابتدایي تعلیم او بیا چې کوم دی نو هایر ایجوکیشن دی کې چې کوم چیلنجز دی خواجه سراو ته هغه حواله سره د اقدامات چې کوم دی نو پورته کی دی وخت کې چیز تاسو ته دا ویلې شم چې نېشنل ترانسجنډر چې کوم ایجوکیشن پالیسی سټریټجی دا په هغه باندې کار روان دی. د سلور وړو صوبو چې کوم ادارې دي، سوشل ویلفیئر محکمې دي، د تعلیم محکمې، د ابتدایي تعلیم، د سیکنډری او هایر ایجوکیشن چې کوم دي چې کوم د دې مشران دي، د سره غونډه شوې دي.
د 2019 کال د مردم شمارې لمخه دا محل په ټول پاکستان کې 10,000 او 14 نرخځیان دي، خو په پاکستان کې د خواجه سراو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر دولتي ادارې بلیوین مشر قمر نسیم وایي چې دا شمیره په لکونو کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان نومیالی سندرغاړی آریانا سعید وایي د ځینو مذهبي ډلو لخوا دې ته د ورکړل شوو دړکو باوجود یې په وروستیو کې په کابل کې کنسرت ورکړ. دا زیاتوي موسیقي د افغان کلتور یوه مهمه برخه ده او د پرمخ وړلو لپاره به د خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
څلور دیرش کلنه افغان سندرغاړي او د ښځو حقوقو فعال آریانا سعید د ګواښونو سربیره کابل ته ځي راځي. هلته کنسرټونه کوي او د تلو ټلویزیون د سندرغاړو د سیالیو په پروګرام کې برخه اخلي. هغه تیر کال په پیرس کې د یو کنسرټ پر مهال داسې جامع اغوستې وې چې ورباندې په افغانستان کې نیوکې وسوې. ځینو مذهبي کړیو ورته ګواښ وکړ که د کنسرټ لپاره کابل ته ورغله نو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي، خو آریانا کابل ته ولاړه او کنسرټ یې هم وکړ. دا وایي څه غلط کار نه کوي.
دوی هڅه وکړه چې زما د کنسرټونو مخه ونیسي. زه هره ورځ ګواښول کیږم خو زه وایم چې څه غلط کار نه کوم. موسیقي د افغان کلتور یوه ډیره مهمه برخه ده.
له طالبان سره د سولې مذاکراتو په لړ کې د ښځو د راتلونکي په اړه د نورو افغان میرمنو په څیر آریانا سعید هم اندېښمنه ده، خو ناهیله نه ده.
دوی موږ ته نه دی ویلي چې که د حکومت برخه شول نو زموږ د ښځو حیثیت به څه وي. د یوې سندرغاړې په توګه په رښتیا هم اندېښمنه یم او کله به ونه منم چې ګواکې دا به زما وروستی کنسرټ ثابت شي. زه افغانستان ته بیا راتلل غواړم.
آریانا سعید په 8 کلنۍ کې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره وطن پرېښود. پاکستان ته کډه سو، بیا سویټزرلند ته ولاړ او بل اخره په برتانیې کې پناه ترلاسه کړه. نن سبا یا په استنبول کې وی یا په کابل کې، هغه په افغانستان کې خورا زیات مینوال هم لري.
اریانا یو مثالی خزه ده او زمونږ لپاره یو اتل ده. هغه مونږ ته د ژوند پر برخه او کار کې د بریالیتوب ترلاسه کولو جرأت راکړی دی.
خو غاښونو د اریانا سید تک را تک محدود کړی دی. کله بهر ته وځي نو سخت امنیت نیول شوی وي. هغه د کابل په دکان کې په سرطان اخته ماشومان لپاره د لوبو شان راونیول او په روغتون کې هغه ته ډالۍ کړل.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د خوست مساخیل ولسوالۍ ځوانانو مشرانو د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د نیالګو کینولو یا ونو بوټو کرلو اشر پیل کړی دی. مساخیل د خوست له سړو او غریزو سیمو څخه ده چې د نورو تودو سیمو په پرتله په کې نیالګي یو څه وروسته کینول کېږي. د سیمې خلک وایي په اول ګام کې به د هغو ونو پر ځای نوي نیالګي کینوي چې په تیر وختونو کې د خلکو لخوا وهل شوي دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د یک شنبه په ورځ د خوست د مساخیلو د غریزی ولسوالۍ په زوړ کوټ کې لزګونو ځایي اوسیدونکو مشرانو او د خوانځیو زده کوونکو په غرونو او غونډیو کې د نیالګیو د کینولو حشر وکړ. د حشر یو شمېر ګډونوالو د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وویل چې دوی به په اول ګام کې د هغو ونو پر ځای نیالګي کینوي چې یو شمېر خلکو مخکې د خرڅانه او سونګ لپاره وهلي دي.
نومې حزب الله عادل د مساخیلو ولسوالۍ د زوړ کوټ اوسیدونکو زیات شمېر خلک دلته د نیالګیو د نیولو لپاره راوتل دي او دوی غواړي چې هغه مخکنی نیالګي چې دوی نه پوهېده کټکړي دي او غنیالګي وهلې دي په دغه قسمه قسمه نیالګي کې نه وي چې هغه میوه‌دار نیالګي دي او بې میوه نیالګي دي.
د زوړ کوټ یو تن سپینګیری خون کوي وایي چې ونه خلکو په خپلو شخصي پیسو اخیستي او په دې کې د یو شمېر میوه لرونکو ونه په خوا کې ځینې غرنۍ ونه لکه نختار سراب او لمنز نیالګي هم موجود دي.
راجی محمد مظفر په دا کې اکثره استوزون او قومی خلق روتل دی چې مختلف نو ونه علاقے کړی دی. دا که هم ودور ونشتا هم غرانای ونن لکه اختر سرا پلمن دی صح خپل بیا هم ډیر زیات مختلف ونه ملاک کړي.
حاجی مظفر خان زیاتوی چې دوی د یوش من نیالګي د دایمي او بکول لپاره په خپل لګښتونو پلاستیکی پایپونه اخیستي چې د هغه په واسطه به لژور او ساګانو نیالګي وبکوي. د حنیف الله وصال په نوم یو بل ځوان وایي چې سیمه ډیره سړه ده او د خوست د هوا رسیمو پرتره هلته په یو څه ځان نیالګي کینول کیږي.
مونږ زیات مر ځوانان راوتل یو چې په ګډه اشر جوړ کړو هغه سیمه چې مخکې پر هغه مخکې نیالګي وهلي پر هغه ځای بیرته نوي نیالګي کینو. اوس زمونږ په سیمه کې زیات سړه ده چې د نیالګي د کینولو زیات مقام سره کاری ده.
د خوست په مساخیلو او یو شمېر نورو غریزو سیمو کې خلک داسې مهال سپرلي ته نږدې د نیالګیو کینولو ته مخه کوي چې تیر کال یاد سیمه د وهل شویو ځنګلونو له کبله د سختو طوفانونو او سیلابونو شاهده وه او خلک یې په مالي او ځاني لحاظ زیانمند کړل. بل لوري ته افغان حکومت هم ویلي چې په څو راتلونکو کلونو کې به د لویې پکتیا په غریزو سیمو کې په سلګونو زره د جلغوزیو نیالګي کینوي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا خبرونی دا پایش بید وردن کو دا خبرونو لندیز بال انی سے اجمل وارو.
په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو کې د مارچ په 15مه په بریدونو کې وژل شوو زخمی شوو ته د درناوي لپاره نن په پاکستان کې ملي ماتم دی. په دغه حملو کې 50 تنه وژل شوو چې پکې نه پاکستانیان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په قبایلي سلو کې د لس کلنۍ پرمختیایي پلان په اړه د دریو اونیو د سلام مشورو پروسه پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پروسې پیل باله باجه وړه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین او پاکستان د خارجه وزیرانو ترمنځ په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره بیجینګ ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو چارواکي به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون په دواړو اړخیزو اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې کوي. دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي مولانا جمال الدین وای د نوي هډ کوارټر مسله دی د ټولو قومونو په اعتماد هوار شي. نوموړي دا خبرې لاغرستو پر مشال ریډیو ته وکړې چې د جنوبي وزیرستان په تیارزه سیمه کې مقصودو قبایلو پر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د ضلعي نوي هډ کوارټر د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي. دورکسو سوانان مدنی فعالان وای چې پوسټ دوی سیمې ته د ورتګ لپاره د وطن کارت شرط ختم کړي او اوس خلک یوازې د شناختی کارت سره الته ورتللی شي، خو د پاکستان پوځي چارواکو لا په دې اړه سندي دی ویلي. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو رسنیو د فعالیت په اهمیت خبرې کیږي. نن د نیټو سلی رشت غړو او ملګرو هیوادونو شاوخوا درې نیم سوه پوځیانو په جارجیا کې ولس رسنی ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي. دا مشکونه چې د نیټو جارجیا د 2019 کال مشکونه نوم ورته ورکړل شوی، له تبلیسی سره نږدې په یو رسنیز مرکز کې بعد مارچ تر نهشتمې وي. او د امریکا دفاع وزارت هغه خبر رد کړی چې ګواکې دوی په پام کې لري چې خپل سرتیری په شام کې ساتل غواړي. امریکا د وروستیو کې ویلي وو چې له شامه به خپل زیات سرتیری وباسي.
د خبرونو له دلنډي سره ورډونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپور د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق اميري د تاسو اجازه غواړو د تکنیک